د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خپرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه راسره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو تأجر عظيم دركي چي دا قرانو مسلمانان ورونو پشتني مؤخستي أو دا جواب لپارمو خدمت مقامات را کري.
جزاكم الله. محترم مفتی صاحب، خورکی مو پوښتنه کړې وه، وایي زه نه کوچنیان لرم، د پښتورګو او د اعصابو تکلیف لرم، ایا زه کولی سم چې پر دغو کوچنیانو باندې بسنه وکړم، داسې دوا وخورم چې آینده کې مې کوچنیان نه کېږي؟ دا خو به ګناه نه لري.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو کس که غواړي چې خپل اولاد تر موقته وخته پورې منع کړي چې د خپلې مېرمنې ایوه سره موافقه وي، دا جایز کار. که ضرورت وي که نه وي، کولی سي چې د خپلې مېرمنې په موافقه باندې اولاد تر موقته وخته پورې منع کړي، او د دائمي لپاره یې منع کول ښه نه دي. خو که چیرې یوه ښځه ناروغه وي، د اولاد په زیږېدو سره یې یقیني هلاکت وي، یا یې د ځینو اعضاو د فلجېدو هلاکت وي او حاذق طبیب ورته ویلي، بیا نو منع کولی سي. دا چې د اولاد د منع حق سته، دغه مسله قدیمو په تاوا او په عزل سره تعبیر کړې ده. دغه جزئیه را نقل کړې ده تبین الحقائق په دوهم جل صفحه 92 کې، العنایه په څورلسم جل صفحه 252 کې. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتی صاحب. زوب الاولادونکو ته بله
بله. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله. مهرباني که خپل نوم را وښایست.
بشیر احمد جمع د دوی منایې د وزیرخان کوڅه سره په تماس کې یم.
بشیر احمد صاحب، مهرباني. مهرباني بشیر احمد،
زه چې چلو ما د تخنیک او د پټه په کې یو کړی دی. کله هغه ما ته وایي دا نه پر درې ته ورسو، زه چې هغه درې ته ورسو ما هغه دفتر کې ورته کوم. هغه خو چې ته زه خایر اعظم را خپل دفتر ته ځان راځم، په دې لار کې ما ته یو سپاري لا سره کې دا چې زه راپور ته کوم خپل دفتر پر کې راځم. دا به سیما ته څنګه دې دا په دا ځین کې ما بیس کې دا خوښ شل ما ته جواز لري کیا.
خدای دې مل سپم مخه دې شو.
خدای خیر.
محترم مفتی صاحب، تاسو د شیر احمد ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا د دې پوښتنې جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ته چې هغه کس ته کار کوې، کومې ادارې و دفتر ته کار کوې، ته د هغو اجیر خاص یې، یعنې دا چې کم وخت دوی ستا څخه اجاره کړی دی، ته به هغه وخت د دوی سره تېروې. په دغه وخت کې که چیرې ته د دوی د رایې کوم مخالف کار وکړې، دغه مهال د دوی په کار یې ته وځنډېږې. مثلا ته د ورځې د دوی سره یې، د دې ورځې تنخواه دوی تا ته درکوي، او کله چې ته هغو واستولې یو ځای ته، نو د دې حق دی پر تا باندې چې ته سیده راسه او خپل ځای ته ځان راورسه. دا چې ته پر لارې باندې درېږه، سواری پورته کوې یا بل ځای کښته کوې، دا د هغو خلکو حق دی چې تې خورې. نو په دې لحاظ باندې که چیرې د دوی درسره موافقه وي، اجازه درکړي، ته کولی سې، او که چیرې دی اجازه در نه کی، نو دا کار تا ته جایز نه دی. په تاوای هندیه لیکي: وحکم اجیر الوحد انه امین فی قولهم جميعا حتى ان ما هلك من عمله لا ضمان عليه فيه الا اذا خالف فيه، والخلاف ان يأمره بعمل فيعمل غيره. هندیه تلرم جل صفحه 500. کذا فی محیط البرهانی اوم جل صفحه 500. کدا فی الموسوعة الفقهية الكويتية التوشتم جل سبحاد وساوعویا. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتی صاحب زبل عزیزم کتا. بله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله. میرے بانی خپل نمرا ورشایست. عبداللہ صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ. محترم مفتی صاحب تاسو دا عبداللہ ورور پوښتنه واورېدل، لطفاً مخته جواب وایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید وایم چې نظر د روژو دوه ډوله دي، یو نظر معین دی، یو نظر غیر معین دی. نظر معین هغه دی چې دی ټاکلې ورځ وشي چې په پلانکۍ ورځ به زه روژه نیسم، او یا داسې وي چې دی ووایي چې زه به د برات میاشت روژه نیسم. دا چې د ورځې ورته ټاکلي او یا میاشت ورته ټاکلي، یا داسې وایي د برات میاشت او یا داسې وایي چې یوه میاشت، نو پر ده باندې لازمه ده چې دغه روژې متصلي ونیسي. بدائع په دوهم جلد صفحه 71 کې داسې تور را نقلي: وهذا هو الاصل ان كل صوم يؤمر فيه بالتتابع لأجل الفعل وهو الصوم، ويكون التتابع شرط فيه حيث دار الفعل، وكل صوم يؤمر فيه التتابع لأجل الوقت ففوت ذلك الوقت يسقط التتابع، وإن بقي الفعل واجب القضاء. فإن من قال لله علي صوم شعبان يلزمه أن يصوم شعبان متتابعا، لكنه إن فات شيء منه يقضي إن شاء متتابعا وإن شاء متفرقا، لأن التتابع هاهنا لمكان الوقت فيسقط بسقوطه. وبمثله لو قال لله علي أن أصوم شهرا متتابعا يلزمه أن يصوم متتابعا لا يخرج عن نذره إلا به، ولو أفطر يوما في وسط الشهر يلزمه الاستقبال، لأن التتابع ذكر للصوم فكان الشرط هو وصل الصوم بعينه فلا يسقط عنه أبدا. بدائع دوهم جل صفحة وآية. حسل دا كتيري دا دا روجو تعين سوي اچ پلانكي مياشتا دا برات مياشتا یا د خدای تعالی میاشته، یا ایداسی ویلی و چې یوه میاشت پرله پسې، نو بیا به پرله پسې نیسي کې میاشت نه وټاکلې، یا د پرله پسې خبره نه وکړې، نو بیا کې متفرق راوګرځي هم کې متفرق د روژې ونیسي هم پروا نه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب زبل عزیزم کتا. بله.
سلام
علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. مهرباني خپل نوم راوښه است. نقیب الله صاحب د شکاپور دروازې څخه ښه راغلاست. تعلیم القرآن راډیو خلاصون لار خپرونه ده. مهرباني وکړئ خپل سری پوښتنه مطرح کړئ.
د مولوی صاحب څخه مې یو دغه پوښتنه ده. دلته زه په شکاپور دروازې کې د تختو دکان کوم، نو که مخکې د ما تختې خلاصې بیا زه د بل همسایه څخه اتا افغاني راخلم، په ګراک ته یې په لاسه افغاني ورکوم. ګراک په خبروم چې از ما شی دا دی خلاص شوی دی، زه ستاسو د بل همسایه سره اخم، تا ته یې په دغه بیا درکوم.
هغه ته دا وایه چې هغه ته ته وایه زه پر تا د بیا افغاني ګټم، هغه به خبرې ډېر ښه. نقیب الله صاحب محترم مفتی صاحب، تاسو د نقیب الله ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ته چې کله یو شی نه لرې د بل دکاندار څخه یې را اخلي، نو د دې یو ترتیب دا دی چې ته هغه ګراک ته ووایه چې زه شی نه لرم، ستا لپاره یې د بل دوکان څخه راوړم، ته د دغه ګراک وکیل یې، په کومو پیسو چې دې رانیوي په هغه پیسو به ده باندې خرڅیې، زیادت نه سي ورباندې کولی. دغه جزیه را نقل کړې ده درر الحکام شرح مجلد الاحکام ماده 1403. او دوهم دا دی چې ته ده ته وعده ورکې او ورته ووایه چې زه شی بیا پر تا خرڅوم ولاړ سه دا بل کس څخه شی رانی سه ورسته پر د باندې خرڅ کې د ته دې د سودا وعده ور کړې ده سودا خو نه سه وسره کولای ځکه خو ستا په مل کې شی ستنه هغه شی چې موجود نه وي دا هغه بیا خو نه دسی وعده دې په بیا وسره وکړل او د ته دې وویل چې زه پر تا شی خرڅوم لاړې د بل دکاندار سره ارزان رانی وي ورسته دې بیا پر د باندې خرڅ کې په دغه صورت کې جایز دا هغه او دې ته ورته جزئیات دا نقل کړي دي هدایې په دریم جل صفحه یو سل درو اویا کې فت القدیر په اتم جل صفحه شپږ دېرش کې او همدا ډول فقه اسلامي و ادلته څلورم جل صفحه پنځه سوه پنځه حاصل دا که چیرې ته دی خبر کې او د ته ووایه چې زه شی په دوغه نه رانیسم بیا یې پر تا پر دوغه نه خرڅوم کله چې دې راوړي بیا پر هغه پیسو وروسته عقد ورسره وکړي دا جایز دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب خورکی پوښتنه کړې ول وایي زه د یو شرعي حاجت په وجه یو څلوېښت څلي د سورة یاسین ختم کوم. اوس ځینې ښځې راته وایي چې دغه ختم که څوک یې پیرانان زور ورباندې کوي هر څوک یې نشي کولی، نو دا وایي دا خبره حقیقت لري او که نه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک یو څلوېښت یاسینه وایي که یې چیرې پر ځان باندې نظر کوي نو د تلاوت نظر صحیح نه دی، ځکه په نظر کې شرط دا دی چې هغه شی به عبادت مقصودی وي. نو که چیرې تا نظر کړی وي دا یوه مسله ده خو لازم نه دی، او که دا مسله یې چې زه نظر نه دی دا هغسې یو څلوېښت ختمه کوم، ماته ښځې وایي چې که دې دا وکړي پیران زور درباندې کوي، دا خبره حقیقت نه لري، ځکه د قرآن عظیم شان په زائل دا په احادیثو ثابت شوي دي، بیخي ډېر احادیث پکښې راغلي دي. نو د کوم شي په زیلت چې خپله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی په هغه شي کې قطعا تاوان نشته، هغه سراسر ګټه ده، نو په هیڅ صورت تاته تاوان نه کوي. د قرآن عظیم شان تلاوت چې سړی یې د ثواب په نیت باندې کوي هر څونه چې یې کوي پروا نه کوي. اما که چیرې یو څوک داسې کوي چې ځینې آیاتونه د تسخیر په نیت وایي د ثواب په نیت یې نه وایي، هغه بیا بېله مسله ده. نو که چیرې ته دغه تلاوتونه د تسخیر په نیت نه کوې بلکې د ثواب په نیت یې کوې، یو نیکه عبادت دی او بیا یې الله ته شفیع کوې چې الله ما خو دومره تلاوت وکړي دغه نیک عمل تا ته شفیع کوم زما د پلانکۍ کار وکړي، په دغسې صورت کې هیڅ پروا نه کوي. او که د پیرانانو د تسخیر یا د نورو کسانو د تسخیر په نیت وو هغه مسله بیا بېله ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب زو بل اوریدونکي ته. بلی
بلی السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله، مهرباني خپل نوم را وښایست.
نوم الهام نشته سره په تماس کې.
الهام صاحب شرق لاس تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپرونه ده، مهرباني وکړئ خپل شرعي پوښتنه مطرح کړئ.
شری پښتن دا ستاسو دلته دکان کوم، نو دا خلک راځي کټونه غواړي کټونه زه په پور نو کوم، نو برز دې دې چې ما توي چې کټونه څه زه تو ام چې یا نست کټونه دا څه دا خو به درواغ نه او دا درواغ څه دي.
الهام صاحب تاسو څخه دې نه مننه. السلام علیکم محترم مفتی صاحب، تاسو د الهام روز پښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ که لطفا د دوی پښتنې ته جواب وایست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه مسله د درواغو داره د موتار هم را نقل کړې ده، او الزواجر په دوهم جل صفحه درې سوه شپږویشت کې هم را نقل کړې ده. خلاصه د خبرو ادا چې هر یو نیک مقصد چې سړی یې لاسته راوړي دا که په رښتیاو هم لاسته راوړل کېدی په درواغو هم لاسته راوړل کېدی، نو په دغسې صورت کې درواغ ویل حرام دي. او که چیرې یو نیک مقصد په رښتیا ویلو لاسته نه راوړل کېدی خامخا درواغ یې ویل غوښتل، نو هلته به دا نیک مقصد وګورو که چیرې دغه نیک مقصد مباح و، یعنی که لاسته راوړی که رانه وړی، نو په دغه ځای کې درواغ ویل مباح دي. نیک مقصد لاسته راوړی بې له درواغو لاسته نه راوړل کېږي، او دغه نیک مقصد یو مباح عمل دی، لاسته راوړل یې مباح دي، په دغه ځای کې درواغ جایز. او که هغه نیک مقصد داسې نیک مقصد و چې لاسته راوړل یې واجب و، هلته بیا درواغ ویل بیخي لازم دي. لکه یو مظلوم کس چې څوک وژني او ته درواغ ورته ووایه او دغه د خپلو د درواغو په واسطه دغه سړی د مرګ خلاص کې، په دغه ځای کې درواغ ویل واجب دي. که دې درواغ ونه ویل او هغه سړی ته تاوان ورسېدی، نو بیا ستا غاړې بندې دي. حاصل دا چې ګران وروره، که چیرې ته د خپل حق د لاسته راوړلو لپاره رښتیا لار ونه لرې، غواړې چې د خپل مال حفاظت وکړې، د خلکو د شره ځان خلاص کړې، لکه دغه پور چې ته ورکړې اخر خبره شر ته درېږي، هغه سړی بیا پور نه درکوي، نو که درواغ وایې جایز دي په دغه صورت کې. اوږد عبارت الزواجر را نقل کړی دی او وایي: واعلم ان الكذب قد يباح وقد يجب. الخ الزواجر دوهم جلد صفحه 366. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اردنت. بلى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مهرباني خپل نوم راوښيست.
نعمت الله دل سوزی دکاندار جړی وسوالی څخه سره پالي
دل سوز صاحب د جړی څخه سره اغلاس تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکړئ خپل استری پښتنو مطرحتي
د ګران محترم مولوی صاحب الله ای شریف پښتنه دا د سر میشتان چې دا سړی وخري کچا داس دی دغه په دغه سره په جو کې و سره یې یو څه داس په جو کې سره ورته معلومه نه پکاسته یا جو ته راچو دی داسې د خړی دی نو نه د فارق کچیر یا دا مل سوال کې دال مل پسې کې کنه پسې
شخ دل سوز سب سب خلیل من السلام علیکم محترم مفتی صاحب تاسو ده دل سوز ورور پښتنه واوري دل مهرباني وکړئ کړو ته متو جواب وایس
دا دا پښتنې په جواب کې باید وایم چې د انسان اعضاء ویشتان او داسې نور دا پاک دي. کچیر سړی د سر ویشتان وخري یا کوشنی کی بیا په جیب کې لمنځ وسره جائز دي، البته خو نه په اخستل نه دي چې نه جائز تبع دا ویشتان اخلی او بل کار ځینې واخلي پاک دي المنز وسره روا دي. محیط البرهانی لیکي: والشعر الآدمی طاهر ولا يجوز الانتفاع به. محیط البرهانی شپږم جل صفحه 350. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زوبل اوریدونکو ته. بلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی کہ خپل نوم مو وښایس.
نظر محمد سنجوی رسول څخه د سره پټماس کې د لوی ټاک او استاد یو دغه ټول سلامونه وړاندې کوم.
نظر محمد صاحب د پنجوایي څخه سره اغلاس جوړ وسی تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکړئ خپل شری پښتنو مطرح کړئ.
پښتنو په لاره باندې زه کولای شم چې خپل کوټه زکات ورکړم. دا شعر کې پلاګ نمازي او ځان سره خور په میراث کې اشتراک کوم. دې
ستا خور ستا څخه په ویش جلا ده او که نه ده؟ ډېر ښه. نظر محمد ستاسو پوښتنه واورې رسول صاحب څخه ډېره مننه. السلام علیکم محترم مفتي صاحب تاسو ته نظر محمد ورور پوښتنه واورېدل. مهرباني وکړئ کله تاسو ته جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې زکات ورور ته ورکول هم جایز دي، خور ته ورکول هم جایز دي. وراره ته، وریرې ته، وریندارې ته، ماما ته، د ماما اولادو ته، مامی ته، عمه ته، اکا ته، د اکا زوی ته، خسر اخشان، دا هغه کریمان دي چې زکات ورکول جایز دي. او هغه کریمان چې زکات ورته نه دي جایز، هغه اصول او فروع دي: مور، پلار، د پلار پلار، او همدا ډول اولادونه. اصول هر څونه چې لوړ دي، فروع یعنی زامن، لوڼې، د زامونو او د لوڼو اولاده، دا فروع دي، دې ته زکات نه دي. نو ستا دغه خور که چیرې مستحق وي، جلا کور لري خو مسکین وي، غریبه وي، د نصاب مالکه نه وي، نو ته زکات ورکولی سې. البته که چیرې د دې حق ستا سره وي، هغه د پلار پاته سوی مال د دې ستا سره شریک وي، نو بیا ته زکات دې ته نه سې ورکولی، دا ستا سره شریکه ده. دا کوم زکات چې ته ورکوې، دا خپله د دې د پیسو زکات هم دی. د یو سړي زکات خپله خپل ځان ته نه دی جایز. دغه او دې ته ورته ټولې جزئیات په تفصیل سره را نقل کړي دي. خلاصة الفتاوى کتاب الزکات جلد اول صفحه 242، رد موتار جلد دوم صفحه 346، بحر دوهم جلد صفحه 201، او بدائع جلد دوم صفحه 50، تتارخانیه جلد دوم صفحه 201. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اردن. بله.
جوړ په خیر کړه دینا.
سلامات اوسئ. مهرباني خپل نوم راوښایست.
پوپل دې زمان.
پوپل صاحب د دامن څخه ښه راغلاست. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکړئ خپل
شریف. مولوی صاحب مې راپښتنه ده چې
ما پښتنه وکي په مثال د خبرې په دودي کې ما د پښتنه کړو پالیز نه کړلی و نه لاس هغه ته ویل چې دا پالیز چې دا زکات خو د مولوي سره د باندې پاته دی بیا ونځه مولوي صاحب ما ته ویل دي چې زکات به د پیازو د پالیزو د بیا پرې وځای راکړي خو دواړه د یوه
مخکې کښې د څه شي کړی وو
مخکې کښې مې د پالیز کړی وو بیا ملا صاحب ما ته وویل د پالیز زکات اوس حساب نه سره سمېږي چې پیاز خرڅ کړی بیا به د پیازو د پالیزو د پرېوځای را کړي ما ورته وویل سمه ده نو په دې خو به کومه ستونزه نه وي چې بیا زه د پرېوځای باندې ورکړم
محترم مفتي صاحب تاسو د پوپل لور پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایاست
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو د دغه عشر د ورکولو مستحب وخت دی یو جایز مستحب وخت یې دا دی چې کله دا کښت ورسېدی د پرې کولو سره یو ځای د عشر څخه ځان خلاص کړي کې موري صاحب ته ورکوې کې کوم بل قریب ته ورکوې او کې کوم بل مستحق کس ته ورکوې او جایز دا دی که چیرې څو ورځې وځنډه یې بیا یې ورکې هم جایز دی غاړه دې په خلاصېږي خو دا وخت د وجوب یې دغه دی چې بس میوه په خس وه بس بالا ورکه زکات الجوهرة النيرة لك واختلفوا في وقت وجوب العشر والثمار والزرع فقال أبو حنيفة رحمه الله وزفر يجب عند ظهوره الثمرة والأمن عليها من الفساد وإن لم يستحق الحصاد إذا بلغت حدا ينتفع بها وقال أبو يوسف رحمه الله عند استحقاق الحصاد الجوهرة النيرة جل أول صبحا يوصل شپوشت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دا تعلیم القرآن راديو درنو او قدرمنو او دیدونکو زمج دنن ورزی د خلاصون لار خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا چې زه اسلامل او را سره محترم مفتی صاحب د همدې خبرونې له لارې ستاسو خدمت ته حاضریږو تاسو پر لوی او مهربان څښتن سپارو پاته وخت مو په خیر